لمنه د سهار ته بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاصته يم پیل خبرونو کو. طالبانو د قابلګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولای دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته دغه خبر ابلاغ کړی دی او ویلي دی چې نن سه شنبه د نجونو طبي زده کړې پای ته ورسوي. دا پریکړه پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت او چارواکي د خصوصي انسټیټیوټونو مشرانو ته په یوه غونډه کې اعلان کړی ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سږ کال په لومړیو نهو میاشتو کې د څه باندې 1200 افغان ماشومانو د یو ډول مرزادي ناروغۍ په درملنه کې مرسته کړې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خپلو طبي مرکزونو کې 1340 تنه افغان ماشومانو ته چې سی پي یا سربل پالسي ستونزې لرله حیاتي خدمات وړاندې کړي دي. سربل پالسي یو ډول مرزادي دماغي اختلال دی چې عموما ماشوم د مور په نس کې یا د زوکړې په مهال او یا هم له زیږېدو وروسته پیدا کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي تیر کال یې په ورته موده کې د دې ډول 1296 ماشومانو ته درملنه کړې وه. د ایکو په نوم د اقتصادي همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو 28مه غونډه نن د ایران په مشهد کې جوړیږي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې په دې غونډه کې به د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د هغوی سفیران، ډیپلوماتان او متخصصان هم ګډون وکړي. د ایکو سازمان په 1983 میلادي کال کې د ایران، ترکیه او پاکستان له لوري تاسیس شو. وروسته د افغانستان په شمول د منځنۍ اسیا هیوادونه هم ورسره یو ځای شول. پرون په مشهد کې د دې سازمان د متخصصانو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون نه و کړی او ویل کېږي چې د سازمان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته هم په نننۍ غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. ایران وایي د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو ختیځو پولو په اوږدو کې د تروریستي خوځښتونو په وړاندې پوځي تمرینونه کړي دي. د ایران دولتي راډیو تلویزیون خبري اژانس پرون وویل د دغه هیواد د ځمکني پوځ تمرینونه د طالبانو د حکومت په شمول د ختیځو ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ وشول. ایران له افغانستان سره په پوله کې 15 کیلومتره دیوال جوړ کړی او ویلي دي چې د کال تر پایه 300 کیلومتره نور رغوي. په خبر کې ویل شوي چې په دې پوځي مانوره کې له هلیکوپټر او نورو جنگي وسایلو هم کار اخیستل شوی. په پاکستان کې هغه حکومتي اداره چې په دغه هیواد کې د مرګ ژوبلو راپورونه خپروي وایي په تیر نومبر کې د پاکستان د نامنیو په دوام کې د 18 امنیتي ځواکونو په شمول 215 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د څېړنو انسټیټیوټ پرون په خپل میاشتنی راپور کې ویل د 18 پوځیانو او 500 ملکیانو ترڅنګ 128 وسلوال مخالفان هم وژل شوي. د راپور له مخې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په خیبر پښتونخوا کې پیښه شوې. په دې ایالت کې په 500 بریدو کې یو اویا تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. په بلوچستان ایالت کې په شلو بریدونو کې 18 تنه وژل شوي. په راپور کې د سند ایالت او اسلام آباد په اړه څه نه دي ویل شوي، خو خیبر پښتونخوا ته څیرمه د پنجاب په میاوالي سیمه کې د یوې حملې راپور ورکړل شوی. د پاکستان د شخړو او امنیتي څیړنو انسټیټیوټ د روان 2023 کال په لومړیو 11 میاشتو کې په وسله والو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 1080 تنه ښوولی دی. طالبانو د قابلګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته ویلي چې د نجونو طبي زده کړې څارلنن پای ته رسېدلې دي. دا پریکړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د یو فرمان په اساس نیول شوې ده چې پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت یو چارواکي د خصوصي نشتو مشرانو ته په یو غونډه کې اعلان کړی ده. په دې اړه باندې اسمت څاروان رپورټ لري.
د طالبانو مشر امر کړی چې سر له نن سه شنبه څخه دې په افغانستان کې د نجونو ټول طبي انسټیټیوټونه بند شي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده دا امر پرون دوشنبه د دې ډلې د عامې روغتیا وزارت اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانېده، یو حاضر ډاکټر د نوم د نشودلو په شرط بیګا ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مالی او اداري معین بختور رحمان شرافت د طبي انسټیټیوټونو ټول مشران وزارت ته وربللې وو او د خپل مشر نوی مکتوب ورته اعلان کړ.
نو موږ د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتامی ته غوښتل شي او مجلس په همدې خاطر باندې و چې د امیرالمؤمنین کوم فرمان او هغه د موږ ته د وزارت سیتامی د خوانه تشریح شي چې سره د سبا چې د سه شنبې ورځ ده کوم زده کړه چې د انجونو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي او و دې زندول شي یا د مطلق بند شي. نو دغه فرمان د مالی او اداري موین د وزارت سید احمد خوانه موږ ته تشریح
د افریقا یوازې څو ورځې وروسته له دې اعلان شي چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندېدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمېرې لسکونو زرو ته رسیږي د یونیسف له لوري تمویلی شي. په ټول هیواد کې 104 شپېته رسمي خصوصي او په کابل کې د غزنفر مرکزي انسټیټیوټ ترڅنګ لس ولایتي دولتي انسټیټیوټونه په کار بوخت وو. یو بل ډاکټر هم د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په خصوصي انسټیټیوټونو کې شپېته سلنه زده کوونکي نجونې دي ځکه چې هغوی په نورو برخو کې له زده کړو محرومي شوي وي. نو ټولو د نرسنګ، قابلګۍ او غاښونو په شان طبي زده کړو ته مخه کړې ده.
دا سه پریکړه وشوه چې نور به په دغه خرشتو کې چې نرسنګ قابلیتګي غاخونو پروتیز یادې ته ورته نور رښتې دي انجونی خصوصي انسټیټیوټونه ته نشي تللی او سر دننه باندې
د طالبانو د دې پریکړې اقتصادي تاوانونو ته په اشاره زیاته کړه.
په اقتصادي لحاظ باندې چې دغه کرایه او برق بل او نور معاشات او ځین نور مسایل مصارفات مصرفیت مالیات او شروالي او ټکسونه دا هر څه تقریبا نمدغه جنو د خصوصي فیسونو په اساس باندې پوره کول. متاسفانه چې زپدي باوري ما چې په ټول افغانستان کې چې اوسلو سروش په خصوصي انسټیټیوټونه دي نو ډیره لوړه کچه انسټیټیوټونه به بند یا بندیدو په حالت کې وي او په هر انسټیټیوټ کې د 45 تنو په حدود کې چې یو سازان دیو د خلکوند ماشوم نه به برخې شي. نو واقعیت یو غټه اقتصادي فاجعه ده او مونږه ټول انسټیټیوټونه د سره لاس وګریوانی.
دا پریکړه په داسې وخت کې اعلان شو چې په ګڼو طبي انسټیټیوټونو کې سبا او بل سبا د نجونو د سیمستر امتحانونه پیلېدل. د دغو انسټیټیوټونو د بندېدو د پریکړې لپاره په بللې غونډه کې دوه نورو حاضرو ډاکټرانو وویل چې دوی د طالبانو د روغتیا وزارت له مرستیال څخه وغوښتل چې پښتنو ته یې ځواب ووایي خو هغه ورته وویل چې دا د دوی د امیرالمؤمنین پریکړه ده او په دې کې خبرو پښتنو ته ځای نشته. او یوازې دومره وویل چې دا اخیری فیصله دا او په دې اړه خبرې د ټولو له صلاحیت لوړې دي. ډاکټرانو غوښتل وپوهیږي چې دا بندیز به تر کله وي خو ځواب ترلاسه نه کړ. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی لشپشم ټولګي پورته انجونې ښوونځیو ته لتاګ منه کړې بیا یې د هغوی پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه.
دا زما حق دی.
د شوزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
د مخام له وو تر اتو بجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
نن د دسمبر 3مه د معلولانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په دې خاطر نومول شوې چې هم خلک او هم دولتونه د خپل ټولنو معلولیت لرونکو انسانانو ته پام زیات کړي. په افغانستان کې یو شمېر معلولان وایي تل یستونزې لرلې خو د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته کړهونه زکه زیات شول چې لډیرو امتیازونو به برخې شول. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې معلولان وایي په چیرو درو کلونو کې کوم نسبی امتیازونه چې لرل له لاسه ورکړي او اکثره د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. سږکال د دسمبر 3مه د معلولانو نړیوال ورځ له داسې وخت سره برابرېږي چې د افغان معلولانو په وینا کال په کال ټاکلې اندازه امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼې د معلولو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. ځینې وایي چې طالبان خپل معلولانو ته پوره امتیازات ورکوي. څو تنو د نوم له ښودلو پرته ازادي رادیو ته وویل
دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کندیانو کې چې حکومت مایبین دی وروره دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کړی دغه مطلق روپۍ نور کوي وروه کندیان چې دی هغه خوام نه نشته کړی په ملکیان نشته کړی دی یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون درول او دی طالبانو کندی اعتماد چې دی هغه پیسې مکمل دی ولکه شزر غوانه کوي کې شاید نه پری دی طالب مایب هغه مشکته روانه کوي
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې هر کال له 16,000 څخه تر 18,000 پورې نوي معلولان ثبت کیږي. د دسمبر دریمه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په 1922 کال کې د معلولانو نړیوال ورځ ونموله او له هغه وخت راهیسې دا ورځ هر کال منزل کیږي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې په هیواد کې ټول ټال 3,48,000 معلولان، کونډي او یتیمان ثبت شوي چې په دې کې 1,80,000 معلولان دي چې له دې ډلې شاوخوا 1,50,000 نارینه او پاتې ښځې دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. راپورونه وایي ګڼ معلول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل شوي او پر ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لسګونو زرو معلولانو او د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلې دي. د معلولانو د ملاتړ اتحادیې چې اوس یې په فعالیت طالبانو بندیز لګولی وایي اوس د معلولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه ځنډول شوي او د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ورته ټاکل شوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي د ژمی پر رسیدلو سره دا چې د پخوا په څیر د ژمنیو زده کړو زمینه ورته برابره نه ده او وزګاره په کور ناست دي، د مسلې د دوی زړه تنګي څو برابره ورزیاته کړې ده.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کې چې څنګه له هېواده ووځي.
ځینې نور بیا د خپګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما خلک هم زیات در کړلو، د هغوی لپاره مې په خپل فکر کې یو څه جوړ کړو چې موږ باید د خلکو لپاره یو څه وکړو. دا مې ومنل چې دا زموږ وطن ده، موږ به دلته اوسو.
نن ابدا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من یکتون کو دی اکثر ځوانانو په خبره د کال هر موسم ځان تخپل خکولا لري. خدا خکولا آغا وقت نور هم زیاده دلیشی چه په خبره جوند دلکت سنگه چه غواری مخکلال شي. اوس چې ژمی په راتلو دی یو شمیر ځوانان وایي چې له یوې خوا خو آسمان ورې هوا تیاره او سړه وي، دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډېر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي، دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي. او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي، دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي، کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو. په پایل کې د کابل اوسیدونکي لیما د ژمي د موسم په اړه راته وایي.
زمي سره مې څه نه لګیږي، لار اړخه د دې له دې خړې هوا سره، له یخ سره یې چې څوک بیرونه سي وتلی، له دغو ټولو سره، دودونو سره، مرستیاو سره، بېخي داسې فضا یې راته خسته کړنه ښکاري کې عین تر پسرلي پورې. وروسته له پسرلي نه بیا څه هوا خسي، بیا عین تر مني پورې څه دې ته تشویش نیولې. مال دونه وخت تېر شو، بعد بیا زما یې را رسېږي. ټولې نغدي وړي مزام رانه په مغو چورتونو کې ځي تېرېږي. ځینو کسانو خوښېږي، بیا هم دا شخصي نظر دی چې څوک وایي چې مانه خوښېږي. ولې ځینې کسان دي چې له وړي نه ډېر علاقه له زمین سره لري، چې دوی وګرځېږي په واورو کې، یا برف جنګي وکړي، یا هم لاړ سي لرې ولایتونو ته د خپلوانو کړی وګرځي. خو شخصاً ما ته هېڅ خوند نه راکوي چې په ځمي کې بیا چې په کور کې واوسي، بېخي نفس د یو چا په تنګ کېږي، زړه یې په تنګ کېږي. باید هواس کوو اوسي، لمر همداسې خپله وړی د دې ښکارندوی هم کوي چې ټول حد اقل که نور څه نه وي، هغه ماشومان چې مکتبونو ته ځي، لارې پرې ښایسته یي.
هغه ځوانان چې اوس د طالبانو په نظام کې هم کار کولی شي، بیا ژمی د پخوا په چیر ځان ته د استراحت ښه موقع ګڼي. فاطمه ژوند سره په دې اړه غږېدلی یو.
سمې سده د استراحت لپاره ښه موسم دی، ځکه رخصتي کې انسان پکې راحت وي. یو رخصتي ده د کارګرو خلکو لپاره، د متعلمینو لپاره. او منه بیا لږ که زه له خپله شخصي نظره له خپله ژونده ووایم، نو منه بیا په ښارونو کې لږ ښه یي، خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن یي، ځکه اکثره خلک تشویش لازمې لري چې آیا چه به ولري که به نه ولري. چې زما ځکه افغانستان خو زندګي لږ سخته ده، نو منه یم سخت موسم ده، زما اصل منه نه خوښېږي، خو زما یم بیا خوښ ده شو موسم.
خو هغه ځوانان چې له درې کلونو را په دېخوا اوزګاره شوي وایي، دې موضوع د کال د څلورو موسمونو خوند هم ورنه اخیستی دی. میرویس زازای چې اوس په پاکستان کې اوسېږي، په دې اړه وایي:
هر کال د ژمي پر رسېدو سره به که ځینې ځوانان محصلین ول، که د ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول، هغو به په امادګۍ باندې بوخت ول په کورسونو کې، او هغو ځوانانو چې دندې لرلې هغه ګرمو ولایتونو ته به د ملګرو سره په چکر تلل. اکثرا دغه د مشرقي ولایتونه د چکر لپاره ډېر نامتو ول، هغه د مایو خوړلو لپاره به تلل. حداقل یو تفریح او فری وخت کې به یې ځان ته د ساتیرې یو وخت جوړو. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کې چې څنګه له هېواده ووځي. یعنې په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده. یو لوی لامل دام کېدلی شي چې کور کې خویندې له درس او تعلیم محرومې دي، هم مورونه درس ته ځي. په همدې اساس باندې ډېری ځوانان له هېواده په تېښتې دي. د پخوا په پرتله هېڅ راتلونکي ته کومه هیله مندي او کوم پلان او کوم لیدلوری نه لري چې دوی راتلونکي کې څه وکړي. داسې یو ډول مایوسۍ نیولې دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړي وو، لاړل، یوازې اوس هر څه د ملا په لاس کې دي.
بله، کله ځان راته وایي تاسو د جمهوریت پر وخت چې کله به دغه وخت کې د څم کول د ځان د بوختیا لپاره، د ځان د مصروفیت لپاره، کله هوا سړېدله نو ډېر سړی دې ته تم کېږي چې باید په کور کې واوسي. دغه وخت د سرګرمۍ لپاره څه ډېر ځان ته برابرول څم کول؟
افغانستان داسې یو هېواد دی چې څلور فصله یعنی ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. په ژمي کې کارانو به د رخصتۍ په وخت کې یا هغه وخت کې له وظیفې او له نورو مصروفیتونو نه به ذهنن آرامه وو. بیا به سره پلان تلل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د مایو خوړلو لپاره، بیا هلته لاړ شو کباب وخورو، یو چکر وو. یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یو آزادې فضا ته به لاړلو، هغه د واورې جنګ یا بر جنګي چې ورته وایي هغه به مو کول. یعنی په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه، یوه هیله وه، یوه مستي وه په ژوند کې. ولې اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو په راتګ سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي.
تاسو څومره تمه لرئ چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په همغه ډول باندې لکه پخوا چې د کال هر موسم ته بېلې آمادګۍ نیولې، بیا به ځوانان هغه که منی که ژمی دې ته به ځانګړې تیاری نیسي، څومره امید لري چې بیا به هغسې یو ورځې ته ورسیږو؟
امید خو ډېر لرو، ځکه دا حالات تر تله نه پاتې کېږي. یوه ورځ به ولچونو کې هغه شعور پیدا کېږي چې بالاخره دا خلک ونه مني، یا به خلک راپاڅېږي د عمومي قیام په شکل باندې. بیرته به هغه حالات داسې یو اړخ ته اړوي چې هر څوک پکې خپل واضح حق ولري، یو داسې واکدار حاکم واوسي چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي. دا حالات به داسې نه پاتې کېږي. یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسیږي، دا د جهل تیارې به له منځه وړي، بیرته به د وطن د آبادۍ هیلې راژوندۍ کړي.
یو څه چې اوس ویل کېږي، البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده، هر څوک کولی سي چکر ته لاړ سي، خپل وخت خوښ تیر کړي. تاسو څه فکر کوئ، آیا خلک کولی سي هر ولایت ته لاړ سي خپل چکر وهي؟ چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي واوسي، او که نور څه تم ضرورت شته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تیره بیا ځوانه طبقه هغه په لاس کې ولري؟
د دې عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام داده چې اوس وایي امنیت ده، خو خبر نه دي چې دغه امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی، او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندیو مړو هدیره. په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې داسې خاص بل څه لري نه، او دا یو فرصت بولي چې حداقل هغه داسې اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې حتی هغه خپل ولایتونه نه دي لیدلي چې کور کلی څنګه دی، کوم خپلوان په ولایتونو کې دي، چېرته دي، څه دي، څه په څه کې دي، د دې نه دي خبر. او یوازې داسې لکه د روباټ په شکل یا هغه انسانان چې یوازې صاف چریږي او ژوندي دي، ژوند نه کوي، دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته د هېواد هر پوینټ ته هر ګوټ ته انسان تللی شي. بې خبره له دې چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده، موسیقي ورته حرامه ګڼل کېږي، انسان خپله فردي ازادي نه لري. د یو ځوان د لباس په اغوستلو، د ویښتو او د ږیرې او د ګرځېدا په هغه کې په هر څو قدمۍ کې طالب دی، دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی. بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري. نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ، نه. هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلي دي په فردي شکل باندې، په ټولنیز شکل باندې، هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري.
ازادۍ صاحب، په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو، هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسېږي او له دوی نه د ژوند ستونزو حتی د کال هغه څلور فصلونه هېر کړي دي، تاسو به دوی ته څه پیغام لري؟
زه فکر کوم انسانان که هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي، یوازینی د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پرېږدي او یو بلې خوا ته لاړ شي تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي یا حداقل یوې نسبي آرامۍ ته ورسیږي. په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري، باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوه ورځ به دا تیارې رڼا کېږي، یوه ورځ به بېرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې، د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بېرته سمېږي. هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څېر که څه هم هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې، ولې باید خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت راګرځي، نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه څپه هېواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هېڅکله د ناامیدۍ هېڅ پرېنږدي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي او ټول بالاخره په تېښته کې واوسي، ځکه هېواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هېواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هېواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېره زیاته مننه زازای صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
قربان.
د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه را په دې خوا نجونې بیا ډېرې له ستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولی. د وردګو له اوسېدونکې مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې. په ګاډۍ سره اورو.
مخکې وختو کې خصوصا هم د دې مو په کورنۍ کې چې مثلا بعضې ځوانان و، نو کله کوم څوک به چې په اطرافو کې و، هغه به چې کله ژمی شوه رخصتۍ به شول، نو مکتبونه به رخصت شول، زیاتره به یې مثلا دلته و کابل ته تلل د کورسو دپاره، مثلا چې آمادګي کانکور وویایي یا مثلا انګلیسي کورسونه وویایي، هغوی به راول د ژمی دلته خپل درسو ته به ادامه ورکړله. یعنی دا ترتیبات به و، خو اوس سړه په سړه ده.
یعنی اوس افغان ځوانانو ته ژمی وړی منی پسرلی ټول یو ډول دي،
ټول یو رقم ته دي. ورته بالکل په افغانستان کې ژوند ورته ناشونی دی. یعنی چې ورته ځوان ته ووایي چې درس ووایي، حتماً به آینده ولري. ویي چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري، درس کار څومره زحمت و باسي، زحمت هم بې ځایه دی.
اوس خو له دې وروسته هوا سړیږي، بیرون هم دوی نه ګرځي هلکان. البته تاسو خپله په کور کې ځوانان لري، خپلوان لري، دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي، څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړیدلو خواته روانه ده؟
ځوانان مثلا د موږ کورنۍ، خو کوم ځوانان چې لرو، هغه هم د خپل د مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، چې مغه خپل مشکلات حل کو بشارهګان کوي، یو کار ورته پیدا شي، مثلا که هر رقم ته کار وي. نو ما درته وویل چې درس نه، خو بیخي د ځوان طبقه لاس اخیسته دی. یعنی درس ته هیڅ امید نشته دی. یکه ښځې خو اسې پرېده، نارینه هم درته ښایمه چې هیڅ امید د درس نه لري چې ووایي موږ درس ووایو آینده به ولرو. نو یا په کور کې اسباب خرابي، یا په کور کې د پلار و مور سره جنجال، یعنی بالاخره دوته ټول مجبور شویدي.
او همدغه دم ګړی کله ځان کې سره ته وکړي په کور کې د څه مصروفیت درته برابر کړی. له درې کلونه زیاته موده سوه چې تاسو خو له درس نه هم راګرځول شوي یاستئ، کار هم نشته، بیرونم آزاد نگرځی را توی وسته او په سړی دو دا او پا مخبره دروازې نور د کوټو پوری دي. په څه باندې مصروفه یې؟ څه کوي؟
یعنی واقعا درې کال کېږي چې د مخ په مخ باندې د زده کړو دروازه تړل شوې دي. یعنی د درې کال په مخ باندې داسې تېر شوې دي لکه دېرش کاله موږ دېرش کاله عمر یعنی خاورې شوی دی. شخصا د ما خپله چې حالت درته وښیم، د ما خپله روحي رواني حالت هېڅ ښه نه دی. یعنی په کور کې همیشه یعنی موږ دومره ګوشهګیره شوي یو چې یعنی موږ لکه بیرون ته چې یوه ورځ هم کومه ورځ هم وځو موږ یعنی فکر کو چې دغه انسانان موږ خوري، ځکه چې موږ کورس ته نه پرېښول کېږي، لکه موږ پوهنتون ته نشو تللی، موږ مکتب ته نشو تللی. فعلا زه خپله په کور کې هېڅ کوم داسې مصروفیت هم نه لرم، ټوله ورځ بېکاره ناست. مثلا که ډېر کوم هغه وکړم هغه لاسي کار ته مخه کړم چې هغه ماته هېڅ په درد نه خوري. غوسه دی یعنی موږ چې غوښتل کوم شي نه چې موږ ورسه آینده جوړه شي، هغه درس ویل بولي، یعنی هغه شوه موږ ته هېڅ په درد نه خوري. یعنی باور وکړئ زه دومره په تنګ کېږم، بعضې وخت یعنی د شپې شپې زه بام ته ووځم، یعنی د ما دومره زړه په تنګ شي، یم چې بالاخره به د موږ د ژوند حالت څه کېږي. زه د ځان په اړه دومره تشویش نه کوم، نهکه د ما چې کشرې مې درې خورګانې دي چې یوه د قندار طب مسله ده، یوه د کابل طب مسله ده، یوه هم د پروان طب مسله ده. نو باور وکړه چې هغه دومره زحمتونه ایستلی دي، دومره زحمتونه ایستلی دي چې هغه یو کار د ځانونه قرنطین کړي وو. یعنی دپاره هغه دومره درسې ویلی دی چې هغه یعنی د کابل پوهنتون ته کامیابېدل ډېر مشکله ده، که نه نو هغه زحمتونه دی خارج شول. د هغه هیلې او امید ټول همدغه وو چې هغه درس ووایي، په آینده کې د هغو نه یو شخصیت جوړ شي، خپل وطن لپاره خدمت وکړه. خو هېڅ اوس په کورو کې ناستې دي ټولې.
له دغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي دي تاسو په فکر باندې، چې کله وضعیت سمیږي بیا مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصیږي، دوی یوه لاسته راوړنه ولري، دغه وخت نه څه ډول استفاده وسي؟
کومه زه پورې خو چې زه پوهېږم بعضې پوهنتونونه دي چې آنلاین زده کړې ورکوي، نو لکه مثلا څه رقم چې د ما خورانو داسې لکه هغوی چې دي هر څومره چې ناامیده شوي دي، خو بیا هم په سر د دومره ناامیده یې خپل درسو ته یې مخه کړې ده. یعنی مثلا خپل درسون آنلاین یا یو کوشش که همه اگر رقم تا خیر اگر رقم تا خو نکیگی، خب یا خپل درسون او یایی نو دی چلو خواهندو نمی هم دا غهیل دا اگر که جوانان دی مثلا جوانان رو نده خواهندو نمی چی خپل درسو تا دی ادامه ورکا که در ملک پا درس بانده جور نشی یا مو خپل درس نه، یعنی خپل دی خواهشات کمی هیلی چلی رو دوغو نشاتشون ټول نسل به مطمئن خو ستابه تا باشي.
تاسو له خپل خویندونه یادونه وکړه چې دوی د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختي وي او زده کړې په نیم کې پاتې شولې. دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي که نه وایي؟
تعقیبوي د آنلاین پوهنتونونه چې دي، کوم چې د خارجیان موسسو له طرف نه ورته مثلا کوم زده کړې ورکول کېږي چې آنلاین زنده یا یو او نه پوهېږم یو دوه نور پوهنتون هم دي، هغه د طریقه خپل زده کړې مخکې بیایي. خو بدبختانه چې د ما د کندار خور مسله چې وه، هغه به سرګنه کال دا د طب نه فارغه وی، د هغه دومره وخت ضایع شو. هغه چې دغه ورځ ویني کوم همصنفیان چې د هغه فارغېږي په راتلونکو څو میاشتو کې، نو دا درې میاشتې مخکې هغو ته ژاړي چې زه به سږ کال د طب نه فارغېدلی.
زه وایي معمولا داسې ورځې وي چې یو ډول تیاره وي، آسمان وریز وي، کله ووري او کله هم داسې یو وضعیت وي چې هغه په عامه خبره زړه تنګې ورځې وي. اوس چې هغه د پسرلي زړه تنګیم د زمې له زړه تنګي سره یو ځای سي چې ټول عمر نجونې په کور باندې دي، دغه هلته څومره نور مشکلات زیاتېدلی سي د کورنۍ د غړو ترمنځ، د ځوانانو ترمنځ؟
او بالکل مشکلات ډېر جوړېږي واقعا. لکه مخکې به چې وایي که ښځې به وایي که به مور کې وو، که هلکان به وو، که نجونې به وو، دی به مثلا هر څوک به تلل په خپل درس، هر څوک مثلا پوهنتون او کورس او هر ځای ته تلل. تا خبره اوس نو په کور کې مثلا جنګ او جنجال مثلا په ډېره وړه خبره لانجه پورته شي، یعنی ځکه چې ټول بې حوصلې شوي دي. یعنی د وطن حالت واقعا هم چې د غټانو غوسه چې د وړو د تحمل نه وتلی دی. یعنی
بالاخره څه پلان لري؟ دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، دا زما به تیر سي، پسرلی به راسي، بیا به هم مکتبونه همداسې بند وي، پوهنتون به بند وي. تاسو له ځان سره کوم پلان لري؟
واقعا هم چې ریښتیا هم دا خبره ده چې د هر پسرلي ته د موږ امید دا وي چې کاشکې په دغو اوسني نظام کې دومره اصلاحات راشي چې یعنی حداقل نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو بیا هم هر څه چې هر پسرلی موږ ناامیده کېږو، ناامیدي پسې ناامیدي. خو په داسې حالت کې چې په ټول وطن باندې داسې حال وی او جنو ته به هر وته اجازه هم نوی ځکه په دو باندې مشه تاسو پوی وچینید جنو په مخ باندې حتی اری و بورسیه تړل شوی ده حتی د میدان هوایی نن جنو ګرځول شوی دي نو د دو پاره به مخ سره پلان ونیسو
یوازینی لار امداد از تاسو په تمه چې افغانستان کې نظام بدل سی او د خځو حق ورکړی سی
بالکل یوازینی لار امداد د چې موږ امداد ته په تمه یو چې د خځو حق ورکړ شي او جنو باندې د زخر دروازې بیرته خلاص شي
بله یعنی وسنی نظام نه تاسو تمه نه لري چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلي د ښځو پر وړاندې به نرمښت غوره کړي
زه خو که څه هم خلک دوته ډېر امیدوار وو خصوصا اوله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و نو خلک ډېر امیدوار وو چې نه اوس نه حالت طالبان فرق کړی دی خو زه هیڅ وخت دغو خلکو نه د امید نه لرم ځکه چې دغه ډېر شاته پاتې خلک دي او د دو پلارونه و اجداد بېسواده وو او مثلا هیڅ وخت د ښځې یوه ښځه نه شي لوستلی نو زه هیڅ وخت دونه تمه نه لرم موږ چې یو مثلا زه منتظر خصوصا هم زه یعنی ټول نجونې منتظر دو ته یو چې یوه ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړي او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونې نه ګڼئ فکر نه کوئ چې دا امکان ولري چې نجونې د مکتب ته لاړ شي او ښځې کار ته
نه خیر ځکه چې دا هماغه شل کاله مخکې چې یو څوک وو هماغه خلک دي د دو اصلاح کېدل هیڅ وخت نشته د دو خلکو نظریه هیڅ وخت نه بدلېږي دا د اسلام حق کوم چا چې لوست زده کړې نه وي کړي کوم چا چې قرآن نه وي زه هغه به نو څنګه د ښځې او د نر د حقوقو په توپیر باندې کوی شي څنګه به یوه ښځه وپېژندلی شي څنګه به یوه ښځه ولوستلی شي
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي زده کړې نه لري او حتی د قرآن په لوستلو ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي پهغه نه پوهېږي مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي
نه د دین په رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه او په نر فرض ده خو ومې ویل نو چې دی د ښځو حق نه شي ورکولی یعنې زده کړه نه ښځې معنی کړي دي نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی یا د مثلا ترجمه یې نه دی ویلی زده یې نه دی یا په قدر یې نه پوهېږي او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستې که نه بهترین حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تړون چې د دوه شوی دی هغه لغوه شي او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حداقل د ښځو حقونه وپېژندل شي مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت ووځمه د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري په هر کور کې نر نشته دی ځکه چې په دغو وطن کې یعنی څالو لاسیزی کیږي چې جنگ دی یا کنه په دو جنگ کې حدس خونه دي چې په دو جنگ کې پردي خارجیان بشه ویدي اگر دغه وطن خلک دي دغه کورنۍ خلک دي نو یعنی وو اوس محدودیتونه بیخي ډیر دي د زده کړو سره سره که زنه شي کولای یو چیرته د ضرورت په سفر وکړه اته نشي کولای یعنی ورځ ته په محدودیتونه په خو باندې ډیری کې کمی دي نه
bale ډیر زیات مننه په دې لاته یو ورځ د ټولو افغان جنو او میرمنو حقونه ورکړی سي
ډیر زیات مننه
دران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
السلام علیکم لازادی رادیو څخه مو یو بل درسی ساعت هرکلی کوم نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو د خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي نا نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیا سیستم ولولو. د اطراحیا سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجېږي. ښوونکی به دا هم راته ووایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحي سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بالاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومداره خبره د حجرې ډېر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکاره او مضر مواد تولیدېږي. د دې دپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي نور هم ښه فعالیت وکړي باید دغه بیکاره او اضافي مواد د دوی څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې وویل په تنفسي سیستم کې وویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نورو غړو ته دغه بیکاره مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات. د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د اوغو څخه چې کله انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدېږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو جنریټر څخه موږ کار اخلو تیر ور اچوو دی دود کوي. دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی. دغه سې دلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کېدلی سي کاربن ډای اکساید وسیږي، امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دي، اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي. اطراح مختلفو لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو. پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي. ینه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو او غټې کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکار موادو څخه او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غړو کې اول پښتورګي وایو. پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم ما وویل د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجابي حاجز لاندې موقعیت لري او خپل د یو شحمي ناس چې یا د غوړو په واسطه باندې پوښل شوی دی د اوغو په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور نورمال پښتورګي توګور د هغه رنګ به نسواري او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریټرز. پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي دوه دانې دي یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي او مثانې ته دغه ادرار انتقالوي. د دوی اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبینو په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانې ته مثانه خپله یو ارتجاعي کڅوړه ده. یو خدای چې پند ازلی طبقه لري پند ارتجاعي کسونه ده د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري. د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري او لکه څنګه چې ما وویل حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي او کله چې ادرار د بدن څخه ووته لري بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا. مثانه کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل او اوس نو دا احساس پیدا شو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي. د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه یې دغه ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي په میډولا کې خپل پایرامیډ یا هرم شکل برخې وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د دا ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي دغه برخه ده، د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولیږي، دغه وروسته بیا حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، دی لکه څنګه چې ما وویل د حالبین سره نښتې دي، دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ته راځو. نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چڼیز واحد دی. چڼیز دا معنی چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنې په یوه پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډوله رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبی بیا نو تر سوټ یو بوت یریږي، د سوټ یو بوت تیرس ولا د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکار ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوب په واسطه باندې، بیکار مواد ټول دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي. د نفرونونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کوم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل، یا اولنی ټیوب ته راوړل، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتا کیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتاس وله، بیا وروسته پسې راتېرېږي تر دې ټیوب پورې. دغه دوهمه د وینې شبکه یا د وازه رکټا په نامه ده. په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې هغه د دغه دویمې شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چې ما وویل، پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل شي، هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډکټ یا کلکټنګ ډکټ راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشې بول یا ادرار راجم سوله، هغه د حالبینو یا د یورټرز له کبله ځي و مثانیه ته. مثانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مثانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدي، د مثانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مثانه کې خپل یو فوحه وجود لري، سپنکټر، یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل، دغه دروازه خلاصېږي. انسان ته دا احساس پیدا کیږي چې دوی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټري عضله وه، اوس نو یو بله بهرني سفنکټري عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په ده پورې اړه لري چې دوی دا ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې ده په اراده کې ده، بیا دوی کولی شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثانه تشه کړي.
هم دی ولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې خونکای راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیه سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیږدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د هغو څخه اول یې پاسیف ترانسپورټ او ډولونه یې دي. وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزز عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزز عملیه، د اوزموزز د عملیه اهمیت او فعال لیږدونه یا اکټیو ترانسپورټ تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لیږدونې یا پاسیف ترانسپورټ ته او د هغو ډولونه ته. کله چې بې له دې چې انرژي مصرف سي، د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعاله لېږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجراتو د حجروي غشا څخه د موادو لېږده غیر فعاله لېږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دي، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده، او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چیش ته ویل کیږي. کله چې د ډېر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیق محیط ته یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزیس عملیه ده. له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده، دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تیرسي، دغه اوزموزیس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي ولېږدېږي، دې ته اوزموزیس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې، نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزیس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ سوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې احاطه سوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري. د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوی دی، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلې سوي، د هغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د غلظت سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزیس عملیه په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي. یعنې اوزموزیس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزیس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دغه اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلینګ کوي، پارسو کوي، خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی، هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزیس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزیس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره دا په کار باندې اچول کیږي. لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړله، د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوزموزیس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د ریښې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چیش دی؟ په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي، انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعاله لېږدونه کې دوه شیان، یو اندوسایتوزیس دی او یو اگزوسایتوزیس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایتوزیس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه، لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوشي. لفافه چې ده، هغه وروسته د یو شکل اختیاریه ځان ته، او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقمه شی دی، په هغه کې پیچي د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي. دغه ته اندوسایتوزیس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایتوزیس، کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه فزیکلز یا کڅوڼې چې دي،
هغه ته ورته پوښ د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخې ته ور استوي. دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیه دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې پر دغه عکس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ترازی او څنګه و مسانیت از نام رسیه. رازو دلتلندی خبری بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. دا غسه خبرو سره د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي. اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال تیوبول یا نږدې تیوبول ته داخلیږي. وروسته به اس پر کوو چې پراکسیمال تیوبول کم ځای دی. دا هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسیږي، د هینلی لوب ته ځان رسیږي. د هینلی لوب څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسیږي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کاناته یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسیږي، هلته انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچه یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبینو ته رسیږي. دغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دیاکس کې کچیر موږ غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه اطراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اپ هندې ته لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی ټوله نیفرون چې دی. په لوپ اف هینلی کې هم دی راتیریږي، دغه څخه وروسته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسیږي او هم د ضرري موادو اترا سرته رسیږي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ ته یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس د ساحې څخه بیا وروسته د انتقالیږي و مثانیه ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالونه او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. له وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاوف شوي مرپیچي ټیوبونو، پراکسیمال ټیوبول دی، لوپ اپ هندي دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مرپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکسیمال ټیوبول، هندي ټیوبول چې دی، دوی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویښته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوی مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویښته ډول رګون څخه چې د مرپیچ ډول مرپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دوی په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوی مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اطراکیږي. په پاتې فلټر شوی مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم مرکبات، اضافي اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او هڅو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نکړي یا ډېر اوبه جذب نکړي او اندازه یې د فلټریټ ته ورکم کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي. په دې سره پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم سي یعنی اوزمولاریټي زیاته سي نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي. یعنی اوبه کمې دي په بدن کې، دی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي، نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه د مایعاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي. یعنی نه پرېږدي چې ادرار یې تراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفه د پښتورګو د ټوله وظیفه د پښتورګو د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ای ډی ایچ هورمون زیاتې افراز شي نو ډېرې اوبه په پښتورګو کې جذبېږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړېږي، او که چیرې ای ډی ایچ کمې افراز شي نو کمې اوبه په پښتورګو کې جذبېږي او پښتورګو ډېر ادرار جوړېږي. یوریا څنګه جوړېږي؟ یوریا اصلا د پروټینونو د تجزیې څخه رامنځته کېږي. موږ پوهیږو چې پروټینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپله په ځان کې دوه ګروپ لري، یو ان ایچ ټو ګروپ دی د امین ګروپ، او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او ایچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسې ته ولاړ سي نو د امینو اسید څخه د ان ایچ ټو ګروپ جلا کېږي. دغه ان ایچ ټو ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی دا وروسته په امونیا یا ان ایچ تھری باندې بدلیږي. امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکساید سره وروسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل، تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوې دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډېر مهم دي یا شامل دي، فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي، او په دوهم ځل جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي: یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروټین سایز غټ دی، پروټین د سایز غټوالی د کبله نس کولای چې فلټر شي. په نورمال شکل سره په څلورویشت ساعتو کې یو سل اتیا لیټره فلټرار د پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي. یعنې پښتورګې په څلورویشت ساعتو کې یو سل اتیا لیټره فلټر کوي، خو د دا څخه یې زیاته اندازه بیرته جذبېږي. فقط یو اشاریه پنځه لیټره یې، یو نیم لیټر یې چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه ادرا کیږي. د پښتورګو دندې، پښتورګې ډېرې دندې لري، د هغو څخه یې مهمې دغه دي: اول خو دا چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې دي هغه د بدن څخه ادرا کوي. که چیرې په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته ادرا کیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دی هغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي. یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیاته اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کړي، اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه د بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وتلو په برخه کې مداول وصل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجع لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سئ او خپل پیغام سپټوالای سئ. شمیره دا ده 00420221240115. شمیره بیا وایم 00420221240115.
ساعت